د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم، تاسې آینده ګرایه است، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یوه افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. په زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو تر څنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولی افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علی خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي اماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانونو او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغې پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر ته لیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمم که چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولی. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یا د اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په یوې نړیوالې نندارې کې معتبرې جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي: هغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا له اړخه دا لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د یو لیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی انزورګری کوي او انزورګری یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دغه خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سی روان درلودلی فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه په نقاشي سره. بیا دلته ونیک موضوعات اکاډمیکس ول، تاریخ موضوع منستر، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال اوسې.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشاله دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بلغه روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې را مختصوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بل اخره دوی ثابته کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکوره لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، د دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه، یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړ چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وسنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي ماسټري راوړی دی. دلته دغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده، وخت چې څوک شعر لیکي او بل سره وایي څه احساس ورکوي مخاطب ته، نو بلان دغه سیو فرهنګي حرکت تل نه دی سو یو آرتست نس کولای چې په ټوله کې تغییر راولي نو بلان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي اثر گذار
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوښتنه چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوي شوې د ځانه سره راوړي خو نه منل شوې
ښه داسې نه دی چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما هغه شی نه سي در کوله چې استاد دا کار کړی دی د کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چي دي یو د تیاتر پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودي څنګه چې ما او د دې د ډرامو پیسې کې ژباړل کېده ترجمه کېده ټوله داستان د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشي پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت وو په خو وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات مو یې سر سوي دي علاقمندانو ته د کتابونو ډیر سوي دي انټرنټ سره دوی یادې خل یو شی چې دوی به نه مني د دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخره دوی یادې خل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی
کوم دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په ایسه کې راته وای است چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمر دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکیډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ دوی خپل ټوله خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار څه کاری چادردار کاری دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه د دې په واده رکیش د بلبل د مکرر د کار کوي نو دا د غصپاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی زه د نورو دوستانو ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شي دی
او دا مهم بحث ده استاد زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې او چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغ سلو په حصه کې د ش تفریح په حصه کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته ورپېژنئ څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي کتاسې سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابس یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاس خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای سي اده خل تاس یو نفر 200 یا 100 د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاسیا سر گزاره وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه یي ولی خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آئنده ګرای است واری چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه خلې دلته یو نفر پیدا شي وای چې وو دا دي ښه فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو پیسې کې داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوې دي آرتست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دي یا د وانګو کا اثر ته سوچ دی ژوندې چا د اثر نه اخیستی اوس ولی بس برانګې شوې دي نو بنا څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټوله نه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دی د دوی سره میرا بتست دی په تیرو کلونو کې د دوی آثار کتل دي زمو هنرمندان ډیر نه دی بدل سوي ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نور دنیا کې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دی د هغو مکتبونو نه متاثر دي او بیا دا تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوای دا غره رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات هدا عقل ز درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دا او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند سره لري څه تغیرات ویني په د ونر په برخه کې تاسو چې یو عمر مده ونرونو په پانځي کې تیر ک
دلته زړه فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر کچیر مردا سی حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولې کار نه دی سوې فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلي څنګه نه دی راغلي تر یوه د چیز معلومات لرم دا خپل د هنرونو په ځای وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وخت کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی نو بنا دا غرايس تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوله سیز کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خو ته څنګه ته نور ډیر حرکتونه زمانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به د خوشو وشته د دې خواسته دغه و چې د دغه سی شرایط رامست نو بنا هر حرکت چې دلته راځي د خو څنګه ته حامی غواړي د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایاسي دا باید تقویاسي و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې یو چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یم لیکي دا د هنر موضوع مادي باندې ځانته خپل کړی ده چې زبر خپل رسم خرڅو مغه بشارتست او دلته دا ماته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بنا تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوښنیات او معرفتي ګولاسو بهار اسې خزان اس دا د نقاش کاری نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسې دی ول حرکتونه دی ول لري نو بنان ز په دې اخیدین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خدای دې چې دلته جنگ وو چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوړ لاندې نیسي یو نیمارټستان به خپل روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لارسي بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په واده کار نو چې وخت چې موږ په شی په واده کار وکړو بیا هنر نسو نو هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري نو بنا تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر شوي دي کورسونه ایجاد شوي دي اما ظاهراً حرکتونه ظاهراً ښکاري دلته عمق نه لري ریشه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب تللی یو ځینې لاس اچي موډرن کار وکړه ځینې ریئلسټیک کار کوه موډرن کار کوه دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولی شې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست یې زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولی شم خط به تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثرګذاري پر ټولنه باندې ډېرې
استاده زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي یعنی هغې خوا ته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غرمره پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي
دلته داسې چې دا په دې وابسته دی چې تاسو په څنګه ټولنې کې ژوند کوئ که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژی دي زه باید ډوډۍ پخ دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر پیسه کې نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو اما دلته یو شی دی تاسو به ټکنیک زده کوئ تاسو به یو مکتب درکوئ تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا ستاسو
فطرت څه ده
دا ستاسو فطرت څه ده او دا ستاسو شور او هیجان کاذب دي که یا دا ستاسو دوست احساس سره دی دا فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مستی غوړ مستی دروسی دبزم مستی د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې د مرده شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوي کیه د یو ذوق د خاطر بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم کم شور او هیجان چې ستا د نن شور او هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور او هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه دلته یو حرکت راتللی شي آگاهانه حرکت دا مې منه د چتا سي یو شی په لاس کاروي په پرسه کارو دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاداب دي شو ډراینګ بلره لاس به د برسه سره آشنای انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم ساړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبره سته د نشان ته اکاډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې دیو تعداد کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یاد کی ان د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي که فطرتاً د یو نرمن نه دی د یو چت اثر نه سره من تکوال
یو فطری موضوع دی یو کسبی موضوع دی واخ چې د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سکیدل هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاس ته راځي هغه ډیر محدود دی هغه کې جادګری نه پاگه که پرمختګ نی، پاگه که د فکر موضوع نی، پاگه که بیان نی، پاگه
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده.
نجاری نه ده، بالکل
بالکل. څومره نقاشان ست دی په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان ست کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرتستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر و؟
ولا پخوا کم و نسبت و څومره اوس ډېر سوي دي. دا چې ما دېش وویل ممکن تر دې لا ډېرې اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم. هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. تر دې چې هېڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر استاد سندر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
وغمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یو شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشحاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کارده و چې له باداره مچان وشړي. یوه غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس غوڅولو. دم په دم یې د دوکاندار ګنجي سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابراوه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کلا ګزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی ښکرور مږ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله. د مېړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو کمی ونه وهی. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوي وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څا ته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه را وباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهي ته به ورشو. زباور کوشم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضی چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځیده، سمدستي ورسره ومنله. کسانی ورسره کتل ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واوریده، د سیمې په مشرانو او سپینګیرو سربیره هسي وزګار کسان هم په لوی شمیر کې کوهی ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورسوه چې په حقیقت پوشي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکته شو. هورې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي، له لاندې چیغه کړه: ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د میړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټېره ځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضی چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله، یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو، خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسې چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که دغه جشن په اړه راته ووایي چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال څلور 15 برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پرچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هیواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلقو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلی فرهنګ ته دوی بیرته نوی ورستانه سوی او هغې ته وده او هغه ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دی چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دی. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د هم کاری فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي، تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنیږو د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر زینو لوی خارونو محدود وي په ولایتونو کې دغه سي پروګرامونه ډیر نه کیږي څنګه کې دي چې دغه سي پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی خار کې کیږي هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لری ولایتونو کې چې حالت دغه سي پروګرامونه نه کیږي
مونږ چې سکالې په پغمان کې کوم جشن ول منځ د هغه یو څه محدود وو مونږ با چې تیر ځل کوم جشنونه منځل فرهنګي جشنونه به وو په هغه کې بزمنګه ولسی لوبي به وي په هغه کې بزمنګه د ولس ډیر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به مراخصه کاغذ منګه د ولس لاسي صنایع وي که دغه سي نور اړخونه به وو دا به ټول نندارې ته وړاندې کیدل اما اسه کله مونږ یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ دغه سی پروګرامونو ولایتونو ته غزول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتی وضعیت په هغه کې نه ده چې دغه سی پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي الته جنگ دی په ولایتونو کې الته توپک دی الته خلک څوک نه پریدي چې په دغه سی آزاد فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځ او موسیقي پکې و په ولایتو کې دی البته هر کار همت او کار غواړي په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه وس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سي جشنونه ولایتونو ته وغځيږي خو په آینده کې به ګورو ممکن دا دغه سي جشنونه په ولایتونو کې کول خصوصا په دغه سي ولایتونو کې چې هغه ته امنیتي وځخه نه وي ممکن نه ده یا په ټوله کې وو به وایي چې ستونزمنه ده
تاسی یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول سږ کال ولې دا نه و پکې
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري هغوی سره خبرې وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبی چې زمنګ ولسی لوبی دی زمنګ د فرسک کبوس کشي د تیر غرزونه د دغه سړي ډيري لوبی دی چې هغه زمنګ ولسی لوبی دی مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوي اړخونه دی هغه ننداره ته وړاندې کوم هور لرو چې پراتونکي کې کله مونږ دغه سي جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړو نو مونږ به دغه اړخونه ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم ننداره ته وړاندې کوو
د دغه سي لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي مثال مونږ ډیر کال لیدل چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یو برخه پاتې شوې ده ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي تاسو چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی خصوصا دغه سي پراخه جشنونه جوړول د ډیر ستونزمنه ده مونږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له 2 میاشتو نه آمادګی نیولې و هر ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغه به هر ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسی لملمنو سره څنګه هغه وسی څنګه دی هغه قدردانی وسی د ډوډۍ بندوبست څنګه وسی الته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وی خلک څنګه وی خلک بور نسی د غبر خې باید څومره وی د تمثيل برخې څومره حد کې وی مشاعره باید څومره وی شاعران خفه نسی دا واقعا ډیر زیات کار غواړي موږ او زموږ ټول ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای شو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار وکړو د دې لپاره یو منظم پلان گزاري وسوله او دغه پلان گزاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای شو چې دغه غونډه تنظیم کړو
په نور وطنونو کې چې دغه سي کلتوري غونډې جوړېږي هغه غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نور ته هم وخی چې موږ دغه څلرو دغه سکو آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهر میلمانه راغلی وو
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو موږ سره په مخ کې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغه دعوت کړي وو خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه خنه کړ چې په دغه پروګرامونو کې ګډون وکړي البته زموږ لری ولایتونو څخه له کوزی پښتونخوا څخه له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانال ته میش دی غوی راغلی وو په ګڼ تعداد کې لمون سره په دغه جشن کې ګډون وکاو او تر ډیره برخه واخیسته سندرغاړي راغلی وو له کوزی خوانه لیکوالانو شاعران راغلی وو شعرونه یې وارول مبصرین راغلی وو چې هغه په فرهنګ باندې تفصیلی خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته دغه جشن ته ډیره ښکلا وروبخله
یوانی واکا دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وي آیا تاسو کمې میرمنې راغوښتې وي کنه ډیر مراغخت وی خو کیمرا غلې وی
مونږ ډیر توجه وکړل چې مونږ دا څه ډیر تجربه کړی دی په تیرو پروګرامونو کې دا مونږ تجربه کړی دی چې عموما د خزو شتون په غونډو کې او دغه فرهنګي جشنونو کې ډیر زیات کم وی مونږ دا ځل هڅه وکړل حتی ترانسپورت مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورت نه لري مونږ یې له ښار یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو هلته له جشن څخه خوند واخلي په جشن کې ګډون وکړي او بیرته راولو خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړه یې خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي واقعا دا زموږ لپاره یو خوشنون کې ده موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلانګزاري کوو هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډیر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشوه آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي ځینې کارونه به وشي که نه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي خو او په هغې باندې سترګې هم پټېدای نه شي د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل شه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمن دي هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمن دي او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمن دي هغوی د علم خواته هغوی د عدم تشدد خواته او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي یعنې پرله پسې دي هر کال دا جشن نمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي
پستر ګړون په غوږو کوم شي پستر ګړون په غوږو کوم شي Shalavangina yara
شهيدا